سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو سفر د سیال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو سمبلخت هرکلی کوم د خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 5 درجو پسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منترو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوي دي. چاتله د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د پیلیفین ولس مشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر اثر موافقت رسیدلی. فردیناند مارکوس جونیئر یوې غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پیښ نه وي. ولس مشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پیلیفینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده ښایي امنیتي اندېښنې او تر څنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پلیفین سفیر خوزو ماینول له سینن سره په امریکه کې ویلي و هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پلیفین کې په یو مرکز کې مخته وړل کېږي. د پلیفین دغه لوړپوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویلي و چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموشۍ ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک ویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسۍ لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې امریکا سره اوس هم او په منځني ختیځ کې د کرکټ د لا زیاتېدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ین ستلټنبورګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6 نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلنډ جیکپوري چارواکي وربللي څو په دغې پوځي تړونو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه به د جولای له 11 تر 12 د دې سرمشریزي کوربه وي. د ګالوب موسسي تازه نظر پښتنه خي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسي د مندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصیله د خطر پردیس په راپور کې ورو
ګالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 124 هیوادونو کې له 124,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د ګالب د معلوماتو له مخې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 90% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېرې افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چاره له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مبین
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډېر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګي کې. نو بګو تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز یې دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدې چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رېډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو جواب نه کړي، خو لدې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب لدې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خولې و. غالب ویلي و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو خزه لاتو کلو راهیسی د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغه کار لري ځان ته روزي پیدا کوي. نو موړی وای چې نورو کسانو ته هم لزان سره د کار زمينه برابر کړي ده. وربشو تفصیل په دې راپور کې ورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگرټوکو او لبوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیست په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
لاس لکه افغاني پنګونه کړی ده او لاس تنه کار کوم کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
مونږ له ښځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې مونږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي، څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا ستړي مشه د نوربسته پروګرام دی. په پروګرام کې مو فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني او لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده نن د اختر دویم ورځ ده. د اختر دویم ورځ دې تاسو ټول ته مبارک وي. او د چې د نوربس پروګرام یوازې د خزل لپاره ځانګړې دی، نو نن موږ په پروګرام کې ډېر ښایسته ښایسته ځوانې میرمنې رابللې دي او داسې اغلې مور رابللې دي چې د دوی په کارونو د دوی کړه وړه د دوی هغه ښایسته کوارې دا ټول تاسې ورسره بلد یاست. غږونه مو ورته اورېدلې دي، څېرې مو ورته کتلې دي او د ډېر وخت نه دوی په ازادۍ کې او په مشال راډیو کې چې د پاکستان لپاره نشرات کوي، د پښتونخوا لپاره نشرات کوي، تاسې له غږونو سره بلد یاست. موږ سره نن په خپرونه کې د مشال راډیو خبریاله ملیحه امیرزاده، همدارنګه زموږ خپله همکاره لیمه جانه له افغانستان راسره، بیا امینه عزیز، او همدارنګه نن یو لیکوال او شاعر او ګمیل هم لرو. له دوی سره به هم خبرې وکړو. تاسو څلور واړو ته خیر اغلاست وایم، ستړي مشئ، د ټولو د اختر مبارک وي. ملیحه جانې له تاسو سره به پیل کړو.
سلامونه. سلامونه، ډیره مننه فریده جانې چې مونږ ټولو ته مو بلنه راکړه او د دې وړ مو وګڼلو چې مونږ راشو او خبرې وکړو. د نورې میرمنې چې دی زمونږ ملګري میلمنې، هغوی ټولو ته م زه سلام وایم او اختر مبارکي تاسو ته مو هغوی ته.
نن خو ستاسو د اختر اوله ورځ ده
په رسمي توګه. خو مونږ په چک جمهوریت کې اوسیږو، نو پرون زمونږ اختر و.
تاسو اختر دا ظلم ده چې هیواد کې مو نن اختر ده، تاسو پرون کړی.
عجب دی، لکه پرون زما چې کله د شپې وخت کې نشریاتو، زمونږ شپه وه په پاکستان کې سحر وو، نو خبرونه چې مې جوړول نو ما د پاره بیخي عجب وه. ټولې دنیا کې اختر وو، بیا په پاکستان کې نو. نو بیا چې ما خبر جوړو، بیا ما ټولو ته ټلیفونونه کول. قبایلي سیمې چې دي، د قبایلي ضلع چې دي، د خیبر پښتونخوا برخه دي، پای کې زینو سیمو کې پرون اختر وو، نو ما بیا هغه ټول معلومات هم راغونډل. خو عجب وو، لکه ټولو وی تقسیم اختر دی وی او چا اوریدونکو پکې په پیغامونو کې لیکلي، موږ نه پوهیږو چې په ډاډه زړه چا اختر مبارکي ورهم کړو.
بالکل، پرون ځینې اوریدونکو چې د خیبر پښتونخوا نه اړیکې نیولې وی، ټولو ویل چې موږ اختر کړی دی او هغوی اختر لمانځلې وو. زه خدای چې تاسو نن اختر کړی دی، پرون مو هم اختر کړی دی، اختر
مننه مننه
اختر بل ګوګو دی ورځ زموږ نه. ملیحه جانې، نور ملمانه هم سرشته، دوی به هم راوخلو، ځکه چې ملیحه جان زی خپل پروګرام تاغې ته رسیدګي کې د خبرې بلګ لته سره وګدی کو، بیا به نور ملمنو ته
مننه ډیره مننه چې دا وخت مراکو. او بس خواهش مې او چې نور خبرې مېم کړې وي، خو دا خبريال دغه کار یا خلنه بندګي
کنه. بالکل، نو یو څو لنډې پوښتنې وکم بیا به تاسو سره صدر کوم.
ضرور
د کارونو په اړه مراته وای، ازادي رادیو کې بیا مشال برخه ته چې پاکستان ته خبر پښتونخوا ته تاسو نشرات کوي، کارونه څومره ستونزمن دي او د چا پروګرامونه جوړوي اوریدونکي اوري، د دې لپاره څومره زحمت باسي؟
کارونه ستونزمن دي، کارونه کا خبریالي کو هر کارینو چې سو پورې مهنت نه کینو کار بیا کار خوند نه کوي. ستونزمن دي خو ما ته ډیر خوند را کوي چې کله مونږ راپورونه جوړو، نو ستونزمن هغه شي چې مونږه په کار د چې بیلنس رپورټینګ چې ورتوي کنه، هر اړخیز رپورټ چې پای کې ټول له خواوې شاملې وي، متوازن وي، هغه جوړول اکثر وخت کې چې سخت ټاپک یا موضوع نه وي او پای راپور کې نو بیا لکه شانت ستونزمن شي، ځکه چې ته به چارواکو پورې رسیږي او بیا ځینې چارواکي چې خبرې نه کول غواړي، نو هغه بیا چیلنج خو داسې کوروس په لګو، خو پس په اخره کې هغه رپورټ تیار شي، نو هغه بیا ډیر چیلنج راکوي، خو هغه خوندم راکوي، نو هغه کار ستونزمن دی. بل دا چې زه به دا نه وایم چې ښځې کمزوري دي، ښځې ډېرې پیاوړې دي. مونږ د کور کارونه هم کوو، مونږ د دفتر مسؤلیتونه هم په غاړه باندې دي یا هم پوره کوو، نو بیا هغه کله مشکل شي چې کور کې بچې نه جوړ شي یا کور کې د کار زیاتی یا کور کې د مېلمانی، نو هغه بیا هغه
ته بهګي دفتر ته
هغه توازن ساتل چې کور کې هم څه فرق پرې نه وزي او په دفتر کې هغه لږ شانتي چیلنج دی، خو مونږ یې په کلا او زړه باندې ورته غاړم خلاصه کړی دنو.
خزي وایت کې مې زنګړتیا ولر چې د ټول کارونو په عین وخت کې ځکه اولادداري خواند د کور کارونه او زیاتره خدا پښتنو کې دود دا یا په افغانستان کې دود د چې خزه به د کور کار ډیر کې نسبت نارینه وته دا ټول او بیا دفتر کار دلته رخصت یعنی دا څنګه تنظیمه
خا دې کې ولنه خبره ده چې ستا د کول کور ملګری چې دی لکه دا سوچ بدلول پکار دي چې د کور کار باید چې خزیو کینو د کور ملګری دا غ همکاري ډیره زیاته مهمه ده. نو زما د کور ملګری زب ډیره مننه او کما غي د کیس بد نه غني چې ما سره پخلی او کی یا ما سره کور پاک کی نو ما باندې زیات دي خو لکه هغه ما سره پای کې هلپ کوي کومې ځانګړتیا پکار دي د کامیابی لپاره زما په فکر ته پکار ده چې د صدق او اخلاص سره یو کار وکړي نو هغه هر وخت دی نو سر ته رسیږي کو هغه د کور کار دی که هغه د دفتر کار دی. اونیسټي اخلاص او رښتیا او پیشن جذبه جذبه چې ولري هر کار کوي
ها یعنی کار سره د شوق علاقه ډیره زیاته وي مخکې له دې نه چې لاړ شي او بل بختره هم کوم
سخته بختنه ونه کې ګوري ها نو عمر ته پوس نه کې
نه زه د عموما د نجونو خزنه دغه د عمر او سړونو دغه د ماش ته پوس نه
کې او ضروری ده
ټول وخت کې مشال رادیو سره کار کوي او په دومره وخت کې چا سره د کله جنګ کړی ده رادیو کې
سخته پوښتنه دی وکړه کلونه مې سوشو دا به درته ووایم تقریبا دیارلس نیم کاله خوشو دلته دا خیر سره ډیر زیات زده کړه مې وکړه او اوریدونکو ته به دا ووایم چې ما اقتصاد لوستې دی نو ما د پاره بیخي او بدله شعبه وه ما ډیر زیات محنت کړی دی نو هغه خبریالي او اقتصاد بیخي جدا دغه نو دیارلس نیم کاله ډیر ښه وو او دې کې دا مونږ یو کورنۍ په شانتي د کورنۍ په صفت ګڼو دا خپل کار نو کور کې چې انسانانو سیګیا وی لوخی چی نو ټنګیګ نو جنگونه میکړی دي دروغ نه مم خو بیا داسې جنگونه نه دي چې چاته پکې نقصان رسیدلی انسان دې کنه کله بیا دامز تکړی دي چې خپل غوسه باندې خپل جذبات باندې څنګه काबू ته اوکی او بیا دام یو خ ظرف ته کتا غلطی کړی ته دا غي بیا بخنه مغواړي نو دغه چې کله ما ته پته لګیدل چې ما یو زیاتې کړی دي نو بیا زما داسې قاری کنه چې نیمه ګنټه پس راته بیا د احساس شي چې ډېر بد مې وکړل ته یې سغه وخت را باندې تیریږي نو بیا مې بخنه مو
مننه کول دی ودان ډېر مننه ملهې جانې چې راغلي خبره دی وکړي او زه د ملهې پاړې یو خبره کوم چې د ډېر خوش لباس ده ډېر خسته کالي اغوندي او ډېر ښه پويږي چې څو اغوندي سره واغوندي او ډېر خسته کالي اغوندي دین علاوه ډېر خسته قوارم لري
نه دومره نه لرم ستاسو سترګې خسته دي ډېر مننه ټول تختر مبارکي
مننه کول دی ودان چې راغلي سره دې پروګرام کې ګډون وکړه ورزو لند د ماخلو بیا به ورشو نور ملمنو ته یو پرومو لرو د ماخلو بیرته راځو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو لندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو
آزادی رادیو شپا ورد لطاسو سره
بیام ستړی مشه او هغه چې نوی آزادی رادیو سره وزه شوې دي د تاسو ټول دی اختر مبارک وینند اختر دویم ورځ ده د نوربسته پروگرام دا پروگرام از موږ د خبريالانو لیکوالانو لپاره ځانګړی شوې دي چې زموږ ملمنی وصل دي له تاسو دریوړو نړۍ مننه چې انتظار مو و باسلو موږ ملي هجانې ته په پیل کې ځکه وخت ورکړ چې دا غي پروگرام وو او تلله مصروفه و راځو تاسو ته لیمه جانې تاسو راته وایي تاسو چې مسافر یاستئ اختر څنګه در باندې تیریږي او کوم پروګرامونه مو چې ازادۍ ته جوړ کړي وو دې پروګرامونو څنګه خوند در کړو او په ټوله کې د خبریال اختر څنګه وي
سلامونه بیا هم زه ټول اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم بیا مو هم اختر مبارک نوی کال مو مبارک هیله لرم چې د اختر د دوه ورځې مو په خیر سره پیل کړی وي مننه ډیره زیاته فریده جانې پټوله کې د خبريال اختر په دفتر، په کار او په مصرفیت کې تیریږي. ما د تیر کلونو چې په افغانستان کې کار کول، هغه هم رسنۍ او سره او د رسنۍ دسي کار دسي نشپوینې، نوروز وینې، نو وخت وینې، نه نوروز او نه هم اختر وینې. په هر حال کې خبريال باید خپل په کار باندې حاضر وي او خپل هیوادوالو ته او خپل مسلک په مخ بوزي او خدمت وکړي. ما په افغانستان کې هم د اختر درې ورځې په دفتر کې سر تر مازیګر تیرولې. اغاز به څلورم ورځ وو، بیا به اختر خلاص وو او میلمستیاګانې به خلاصې وي، زه به له هر څه محرومه پاته وم. سږ کال له بده مرغه دویم اختر د چې په مسافرۍ کې تیریږي او ډیر پیکه ده. اصلا داسې اختر نه داسې په هیواد کې دننه موږ تجلیل اول مانځل مو دیو بل کورونو ته به ټول افغانان تلولو، میلمستیاوي به وي، چکرونه به وو، میله ځایونو ته به تلو، پیغلو به بانډارونه کول، نکریزي به یو بل ته کول. همداسې ډیر رنګارنګ نور په زړه پورې او ښکلي دودونه چې د افغانانو ترمنځ دي هغه به لمانځل کېدل. متاسفانه دا دوه اخترونه کېږي، زه ترې محرومه یم. خو په سر دیغم د اختر دا دوه ورځې څه خاص مې نه دي کړې، دفتر سره په کارونو بوخته وم او انشاءالله سبا او نورې ورځې به هم همداسې دوام لري. نو کالی مو کړی دی، نکریزی مو کړی دی او غدې انجنو ټول سنگار تو کیم تیار کړی دی. خو تر اوسه چیرته نه تللی او بهر هم نه وتلی، لمانځلې مو نه دی اختر. کوشش وکړو سبا بل سبا کې کوم وخت پیدا کړو اختر به لمانځو.
دا هغه خبره شوه چې بس د خبریال اختر د اوریدونکو سره ده او دا هم لویه خبره ده چې موږ ته دغه چانس په لاس راغلی ده چې خپل اختر د نورو سره شریک کړو او یوازې زموږ اختر پاتې نشي. مننه لیمه جانې. اوکې جانې، تاسو ته راځم. مخو د دوو خبریالانو سره خبرې وکړې، دوی اختر د اوریدونکو اختر ده. د لیکوال شاعر اختر څنګه وي؟ څومره چې زه پوهیږم په دغې برخه کې اوریدلې مې دي، شاعران لیکوالان د اخترونه یا مخکې ځینې شعرونه لیکي یا وروسته د هغې خاطرې لیکي. ستاسې شاعرانو لپاره اختر څنګه وي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته د دې میز ټول ګډونکو ته او ریدونکو ته سلامونه وایم، د اختر مبارکي وایم. ولا درته مچی مخکې خو ټول به کوشش کوو چې کوم نوې احساس دلوده هغه به یو څه به لیکه او داسې به مناسبتونه وو چې دوی به څرګندوو او هلته به زور پیدا کوو، هلته به خلکو ته به دې بیرته ویلو بندارونه وکیده، مجلسونه وکیده، مشاعری وکیده. په دې مناسبت خو درته ویم په دې دا اختر کې ورو ورو، البته تیر اختر هم نه، دا دوه میاشتې نور، دوه میاشتې لس ورځې نور چې تیر شو، دا فقر، بدبختي، دا ژوند چې بل بڼه نیولې ده، خوله لري او که نه لري، دا نور چې ویني واقعا سړی پی زوریږي. اختر نه مخکې مې تاسو ټول ولیدلو چې خلکو اته د میوې اخیستلو دپاره څوک نه وو، دغه بازارونه ډیر پیکه وو، ډیر کمرنګه وو، خلک په بازار کې سودا وو خو خلک اخیستونکي نه وو. نو دا هم ډیره سخته په خلکو باندې تاثیر وو، په کورونو کې وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. یا اختر چې دی خو یو بېشانه خوشحالي لري، څوک غواړي کونه غواړي، یو لویه خوشحالي ده چې الله تعالی البته دغه مذهبي دین چې موږ جشن چې موږ لرو دینه، که خواري وي که غریب وي که معتبر وي که هر څه وي، هغه په یو ډول نه په یو ډول په دې کې هغه خپل خوشحالي ګانې لمانځي، یو بل کورونو ته ځي. همدا چې کم وي که زیات وي، په دې حالت کې په لرې پرتو سیمو کې دوی همغه دودونه او رواجونه چې ډیر ښه دودونه او رواجونه دي، که څوک برابر وي او خپل مشرانو ته ځي او که کوژدنه یې مثلا جوړې وړي وو، نکریزي کوي، د دې دپاره امادګیانې نیسي، ماشومان خصوصا دا اخترونو کې خو ماشومان تر ټولو زیات خوشحالي لري هغه کالي دپاره وغه اختریزی اخیستلو دپاره. خو شاعران کوشش کوي بیا هم که دغه حالتونه دي دا حالتونه هم غواړي چې یاداشت وی لیکي، ځکه دا د ژوند مرحلې دي، د ژوند حالتونه دي چې په دوی راځي. واقعا اغیزه خو ډیر منفي ده. که څه درته ووایم
اوګی جان، زه دلته غواړم یو خبره اضافه کړم. زه چې پانتون کې زموږ یو استاد و، هغه موږ ته یو مضمون در شکولو. زما په ذهن کې نه ده، خو هغه به ویل چې دغه وضعیت لکه تاسو چې وسنځور کړو یادونه مو کړی چې په افغانستان کې داسې وضعیت ده. بیا به هغه ویل چې دا داسې یو حالت چې کله راځي دا د خبریال لپاره ډیره ښه سوژه جوړیږي. هغه به بیا موږ ته مثال راکوه، وایي کونړ کې اور لګیدلی و ځنګل کې، کوم خبریال لګ نه وخت خبر شوی و، بیا هلته ویلی چې دا اور لګ نه پته مکیږي چې زه درشم یو څو انځورونه ترې واخلم. بیا دغه ډول حالات چې هیواد کې وي، دغه خپل لیکوال ته یا شاعر چې وي، څومره ضرور ده چې وکولی شي دوی دغه شته واقعیتونه په خپل لیکونو کې منعکس کړي او خلکو ته یې ورسوي؟
خو زه درته وایم چې غم چې کله زیات شي، کله زیات شي، څومره زیات شي، هغه حیران چې کوم اړخ یې واخلي. خو کله چې دغه غم لږ کم شي، کم شي، مهین شي، یا انسان کولی شي چې شاهکار ونی. د غم په اوج کې زه نه پوهېږم چې ځینې داسې دي او که ټول هم داسې دي، او که دومره انبار انبار وي او دومره دا غمونه دومره رسوا رسوا وي، خو بیا په دې حالت کې هغه دومره دردیږي چې زړه اتلاسې کار نه کوي، ذهن کار نه کوي. دا پرېږدي هغه حالته چې کله حالت لږ ښه شي، بیا هغه ترخه یادونه لیکي. زما په فکر همداسې دی. خو زه په عموم کې وایم چې دا اختر کې هیچا مشاعرې ونه کړې، هیچا دومره یادونه ونه کړې. سم ده چې د مجبورۍ نه دې دپاره چې دا پروګرامونه ډک شي، رسنیو ځینې ځینې کارونه وکړي، خو دا د زړه نه نه و، دا طبیعي نه و. دا حالتونه ډیر موږ یې وځورولو. دا بیکاري، دا فقر، بدبختي، دا د انسانانو په خوشحالۍ باندې ډیر زیات منفي اغېز.
ډېره مننه وګی جانې. بالکل، هغه څه چې لیکوال او شاعري بیا په دې برخې کولی شي، دا ده چې دوی دغه حالت په خپلو لیکونو کې دغه دوره وساتي، او هغوی چې نسلونه چې له دوی وروسته راځي د دوی په لیکنو په ویلو سره حداقل د افغانستان هغه انځور چې سختې په خلکو تیر شوي دي هغه دوی ته ور یاد کړي. کور ودان، امینه جان هم را سره په سټوډیو کې شته. امینه جانې تم ستړي مشي، په خیر راغلي. امینه جانې، موږ د خبریالانو په اړه خبرې وکړې، د شاعرانو اختر په اړه مو هم خبرې وکړې. یو برخه میرمنې په کورونو کې دي، او زیاتره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې له ښوونځیو پاتې دي، هغوی چې له پانتونونو پاتې دي، یوازې په کورونو ناستې دي او د کور کار کوي، د دوی لپاره اختر څنګه وي؟
ډیره زیاته مننه فریده جان، سلامونه اختر دي تاسو دې اتګ وړي د ټول اوریدونکو مبارک دي. د هیله چې د ټول پیرنو لاسونه تاسو او زموږ د ځوانانو او مشرانو پر شونډو ښکار زرغونی وي. دا چې تاسو یادونه وکړه، لازمو ګو سکتره کې دي او انجونی په کورونو باندې دي، د دوی لپاره کال تر کال اختر ډیر زیات به خوند کیږي. او په ټوله کې په افغانستان کې کال تر کال اختر خپل خوند د لاس ورکوي، ځکه بیا د پخوا په شان نه دی پاتې، او د هر کورنۍ اقتصادي او اجتماعي وضعیت ډیر زیات بدل شوی دی. نو ځکه د دوی لپاره مخترونه ډیر زیات به خوند دي، یوازې په کور باندې تیری او کله دی وراخو توسولري کده شي چې دوی بیرون ووځي. خو ولې اوس د دوی لپاره د چکر وهلو مثلا پارکونه نشته، باندې همداسې ځینې نور هغه ځنګړي ځایونه چې خود کولای شو تفریح پکې وکړي هغه باندې. نو دوی ټول اختر په کور باندې تیری، او اخترونه دوی ته فکر کوم چې پیس مانان لري پس یو نوم ولري د اخترونه. خو نور د دوی لپاره د تفریح او د چکر او د نورو اړخونو نه اطمینان لري.
په دغه دودم کراته لاندو وایز دا چې پارکونه باندې د دین باور تیر شو یا د طالبانو کوم محدودیتونه وځ کړی دي. دا یو څه افغانستان کې لډیر پخاره هیڅ شته دا چې مېرمنې عموما اخترونه په کورونو تیری او نارینه ورته ملمان راولي. دغه دود او دغه رسم رواج بدلیدو لپاره خپل مېرمنې څه کولای شي؟
اول خو چې باید نارینه خپل د خپل کورنۍ شي د درد کې لکه څنګه چې هغه سلري په څوکر باندې لاس کې څو پر لاس کې او ټول ډول جوړ کی او هغه ملمسیا چې انده شم باید د خدین درد کې دوی باید د دې خپلوانو پر د تر لپاره څه برابر کی مثلا بیرون څه د ټول لپاره د څه چې اکثر یوازې د نارینه اونې د خپلوان دی نو خپل فکر نو کوم چې د پزور باندې وکول شي دا رواج دود بدل کی پرځای د دې چې څنګه نارینه بدر کشي او د دې پرځای چې خپل خلکو پر لاس کې نارینه راوړي مېرمن پور ته راوړي او مې لیکه ورته چې د باندې برابر کی باید څه د تم د فرصت ورکې چې دوی ته یعنی دې ته د فرصت ورکې چې خپلوانو سره لاړی شي ملګرو سره لاړی شي هم دې بیرون چکر و چې څه د غفتر دې ته معنا ولري او څه دې کې
مننه کور ودانه مینه جانې. زموږ یو بلې همکاري ملالی جانې اوریدونکو ته د اختر مبارکي را لګلې ده په څنګه ډول هغوی چې د نوربسته پروګرام وري ځکه چې دا د ملالی جانې پروګرام دی هغه پکې تل د اوریدونکو قربانوي. نو ملالی جانې پیغام اورو بیا به ورپسې د فرشتې نگاه چې زموږ د دری برخې همکاره ده دغه پیغام به هم واورو.
د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خوشحالي او صحت کې تیر کړی وي او اختر مو ښه روان وي. د اختر ډیره مبارکي درته وایم. ازادي رادیو تاسو ته د بخښه غوندې خپل راپورونه خبرونه او خبرونه همغه سي وړاندې کوي لکه په خوا چې و تر په خوا لا هم ډیر ځکه چې اوس زموږ خبرونه څلور وشت ساعت سوي دي او موږ څلور وشت ساعت تاسو ته راپورونه خبرونه او خپلې خبرونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو شذنه اوریدونکو ته مې په ځانګړي توګه دا هیله ده چې تاسو کولای سئ زموږ و خبرونه ته زنګونه وغوږی یا همدارز زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل ژغیز او خپل کلی بڼه باندې پیغامونه پریږدي او موږ به تاسو نظرونه په خپل خبرونه کې را اخلو او همدارز تاسو د نظر مطابق په تاسو ته خبرونه جوړو او تاسو کولای سئ چې موږ ته په ژغیز بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي که تاسو غواړئ چې تاسو نومونه خبره نسی همغه سی کولای سو موږ کولای سو چې تاسو پیغام را واخلو یوازې او تاسو نوم او ځای نه یادو. ډیر مننه پر خدای مو سپارم.
اید باز هم به تک تک شنونده های رادیو آزادی ده هر گوشه و کناره که هستند مبارک باد میگم. امیدوار هستم که این روزا را با خوشی و صمیمیت و محبت در کنار خانواده هایشان و دوستانشان با خوشی سپری کنند. 9 سال است که در پراگ در دفتر مرکزی رادیو آزادی کار میکنم. حتما شنونده ها در برنامه های خبری صدای مرا شنیدن و بر ما این وظیفه ما بسیار مقدس است. وقتی که ما در پشت مایک میشینم ما خود در ارتباط نزدیک با هموطنایم احساس میکنم. بدون شک رادیو آزادی زمانی که 24 ساعته شد و 24 ساعت اکنون میمان خانه های شما هستیم با این مسئولیت های ما هم اضافه شد. اما در آخر روز زمانی که میبینیم با شهروندان افغانستان در مناطق مختلف اطلاع رسانی کردیم این خودش هم خستگی را رفع میکنه. تشکر میکنم از شنونده های رادیو آزادی که در ایام خجسته عید هم ما را میشنون و امرایی میکنن و تشکر از خودت فریده جان. عید خودت هم مبارک.
دیر مدنه لدوارو قدرمنو همکارانموی چی ملالی جانی پیغام پریخی و فرشتی جانی چی مک بخبرونه که رواخیسته دو دویده هم اختر مبارک وی. لیمه جانی تاسی ترازم پټولی کې د خبريال او لیکوال هغه مېرمنې چې لکور نه بهر په افغانستان کې کار کوي یا افغانستان بهر هر افغان مېرمنه چې هغه کار کې لیکونه بهر څومره دا دی وی میرمنې لپاره دی وینځلې لپاره ستونزمنه ده چې هم کار وکړي ساسپان باندې هم د کور کارونو تر رسیدګي وکړي او کاغه واده کړي وي ماشومان ورسره هم رالوي کړي خواخي خسر دي ټول ته ورسیږي او هم هغه دودونه چې په ټولنه کې دي دغه سره مبارزه وکړي.
په ټوله کې زما پاند اوس لپاره مندې هغه خبریالانو او هغه میرمنو لپاره ډیره سخته ده کار کول چې د اوس په افغانستان کې کار کوي او برحال هلته دوی فعالیت کوي ځکه اوسنۍ حاکمان البته موږ ټول د دې شاهدان یو چې افغان میرمنو سره نو غواړي په هیڅ صورت چې افغاني ښځې کار وکړي بیرون وګرځي یا هم فعالیت ولري، بل خصوص هغه کسان چې لوست دي او پرمختګ پر لور روان دي. نو د موږ ټولو لپاره هغوی اصلي ملالۍ ګانې دي، اصلي اتلان دي او همدا دوی دي چې په افغانستان کې پاتې شوي دي او خپل کار پر مخ باندې وړي. په ټوله کې خبریال یا میرمنه چې د باندې کار کوي ستونزې لري، تر څنګه دغه عمره بریالي توبونه هم لري. هر بریالي میرمن کولای سي چې هم دیننه په خپل کور کې د کور کارونو پر مخ بوزي، په خپل کور ورځنی چارې پر مخ بوزي او هم کار وکړي. سختي تابن معلومدار ده چې هر څوک سختي تیرولای سي، هر چا لپاره سخت ده، اما مهمه ده چې باید موږ څه ډول سره مبارزه وکړو، څه ډول وکولای شو چې په سختیو باندې موږ غلبه وکنه، ده چې سختي پر مخ باندې غلبه وکي. سمه ده ژوند بدلیږي، حالات بدلیږي، حتی هیوادونو ته مثلا کډوالی کیږي، د دې ترڅنګ حکومتونه بدلیږي، خو موږ باید هر هیواد سره هر حکومت سره ځان عیار کړو. خبریال لپاره اصلا دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، لا د کومبل هیواد ته جلا کډوال کیږي، لا هم کومبل حادثه سره دا مخ کیږي. خبریال همیشه باید خپل کار او خپل اصول ته کوم تعهد سیکړی پیغه ولاړ وسی او تل خپل کار پر مخ باندې بوزي او به طرف اوسی. دی بلی پوښتنې په جواب کې دی ویم سي تر اوسه خلا دی خسر خوا کی د ماشومانو تجربه نه لرم، خو مطمئنه یم چې هر افغان میرمنه که څه واده هم وکړي او که دا وظیفه ولري، زه مطمئنه یم چې هغه په ډیر اسانۍ سره کولای سي له ټولو ستونزو سره مبارزه وکړي، خپل ماشومان ته ښه تربیه ورکړي، خپل خسرګنۍ کورنۍ ښه وساتي او خدمت وکړي، او همداسې خپل هیوادوال ته هم د خپل مسلک او کار له لورې کولای سي
سمه توګه باندې کار وکړي او پر مخ لاړ شي. بالکل مننه. شوخی دی پکې ویلې می غیر مستقیم ولې چې زه مجرده یم، واده
مجرده یم،
واده نه ده کړ. ډېر مننه کور ودان. تاسو ته راځم وګی جانې، زه دغه د کلیوالو میرمنو په اړه باندې لتاسی هم پوښتم. دا د افغانستان هغه میرمنې دي چې رسنیو تر لاسرسی نه لري، غږ یې په اسانه نه پورته کیږي او ډېره کمه توجه ورته کیږي، سربیره پر دې چې د دوی ټول ستونزې له نورو میرمنو ډېرې دي که هغوی کار کوي یا خبریالانې دي زموږ په څیر یا په نورو برخو کې کار کوي یا ساسې په څیر لیکوالانې دي، حداقل دوی قلم راخلي، خپل درد بیانوي یا خبریال په خپلو راپورونو کې د میرمنو ستونزې ته یو څه برخه اشاره کوي چې د هغه خپل درد هم پکې وي. خو په ټوله کې دغه میرمنې چې په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی د هر څه نه محرومې دي او تر ټولو ډېر فشار دغه میرمنې زغمي. د سیت سهلار شته د چې دغه میرمنې وکولای شي یو څه د ژوند د راحتۍ لپاره کار وشي یا داسې یو څه پروګرام په لار واچول شي چې دغه میرمنو ته ګټه ورسیږي.
کارونو کې دي، په رسنۍ سره کار کوي او لری پرتو سیم پاترا کی دی دوی ځان ته مشکلات لري، دوی ځان ته ستونزې لري، او اطراف کې رښتیا هم مطلق یو رقم تبعیض، یو رقم بدبینی، یو رقم غلط دودونو رواجونو هغې قهرمانانې دي چې د مسلک راځي او کار کوي. یعنی تاسو باور وکړئ چې هلته د یو خبریال دپاره دومره ستونزمن دی چې لا هم فکرونه په ځینې حالاتو کې دومره ټیټ وي چې کله پخوا یو میرمنه که سندرې ویلې دوی داسې فکر کو چې دا به هر کار هر غلط کار ته آماده ده، ځکه دا لاره یې غوره کړي. او حتی شاعر که ښځه شعر ویلې زر به قضاوت کېده چې دا خو د ده خپل ژوند کیسې دي چې دا کوي دا یې راخي. او بیا خبریالۍ هم همدې ته ورته سی نظرونه شته دي، البته په ځینو ځایو کې اوس هم دغه دیپنس شته او لا عام شوی نه دی او لا د خلکو سره عادت شوي نه دی، البته پښتني سیم زیاتره. نو دغه ستونزو سره دوی چې مبارزه کوي همدا که ورځ تر بلې بالاخره ادامه پیدا کړي ورو ورو به د دوی ذهنیتونه جوړ شي، بله لاره خو نشته او نه کوم قانون وضع شوی دی چې دوی ته خلک سزا ورکی یا تنبیشی یا دویغشی. و دا وطن دی وطن که قانون هم هیست کلا هم قانون منگه دلو ده پیچ پتول بند یا رقم ندبقی ده. نو خبر دلتا ده چه میرمنی پتول که بیا افغان میرمنی خبر
لحظه اوگه جانی که دارت هوای پا دقی برخه که دقی میرمنو ده سودگی و ده آرامی لپاره سازی پان بانده ده کورنی رول سمره ده دورور ده پلار ده خواند
بلا خبر دل زده چی دی فکر که چی ده میرمنه ده دی ورده چی باید سره ورده سزا ورکی جبر پیو که ظلم پیو که هم ده اوز ده دو دوری چی منکی دارکم خلق آکم پیگی ده زمون گناه چه ده چه در طول جبر و شمشیر جنگی و طول بدبینی و طول اغا هر چه چه دوی پزرکی و اغا خپل اقدهی دی خزو پسر دی راخستی دی چه داسی و چه هستی و نور طول برنامه دی جنگی و طول دوی اغا فکر پام دی را طول دی چه چنگ دا خز نور هم پسندک و جبر ورطا اور بنده و خام دا غسی دا افغان طولنه کی د تاریخ په اوږدو کې په مختلف مرحلو کې داسې یو حالتونه ادامه درلوده. په ځینې وختونو کې مبارزې وشوې، مدني حرکتونه وشو، بیا لږ زره خلک دغه فکرونه او دغه ذهنیتونه جوړ شو. خو اوس بیا هم داسې یو حالت راغلی دی چې هرې خوانه دا کمبخته ځورېږي او لکه اسیر، لکه یو بندي، لکه زندۍ غوندې ځورول کېږي. او دا صرف د ژوند دی پات کیدلو د پاره که دغه برخه کې مبارزه کوي هغه یو نفس چوبه سي ډېر سختۍ سره د ډېر د تکلیف لاندې ده او خپل غواړي د زړه خو غواړي چې داسې برجي چې دوی نه دفاع وکړي د دوی حالت ښه شي. اما اوس په عموم افغانستان کې دغه حالت چې حاکم دی او یو نامعلوم حالت دی، تا معلوم نده چې دا به څه رقم بدلون پیدا کړي، څه رقم به ښه شي. خلک واقعا ډېر د چا خبره سردرګمۍ کې اوسېږي، حالت ښه نه دی.
مننه مننه اوګی جانې کور دی ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. رازم تاسو ته امینه جانې، تاسو راته د خپل ځان په اړه وایي. پرونه ما افغانستان کې اختر و، نن د اختر دویم ورځ ده. تاسو څنګه تیره کړه؟ چیرته چکر ته تللي وی؟ که نه تاسو ته مو یوازې میلمانه راتلل، هغه مو وزر کړل.
مننه فریده جانې، د اختر لومړۍ ورځ ما په کور کې تیره کړه چې قرباني وه د پرونه و. نو ما خپل اختر ډېر زیات پیل کړم، ما سینګار محل مخل د اختر کالي سینګار وکړ او خپل ځان او د کورنۍ مانځه. او په دویم ورځ هم چې د مطلب لاسو هوا هم لږ ګرمه ده او په کوم کې ځینې په کار کې ما پرون رخصتي درلوده او نن رخصت نه یم سمبال کار وکړمه. د دې کبله چې بیا ما سره د کار غم او فشار باندې زیاتېږي، زه چې لا نه ډلم
نو همدا اوس ما هم تاسو سره خبرې کوم چې ما کاری ساتنه شروع شوه دي زه په خپل خبرونه کې نو یو څه مې ډېر کړی دي چې مو پاتې دي چې باید خبرې ټولې ته ما ده کوم خیر چې ما مو خدای مې مو خپل تاسو سره خبرونه چې برخه واخلم چې وخت لا زیات دی خبرې ټولې د پاره نو ما سره همدا اوس په کور تیر شو او په کار کې
امینه جانې کدا امره ته وایي په دې رسته یو کې دغه تیر دوه کلونو کې په نږدې څو دوه کلونو کې او دغه اوس چې اختر ده افغانستان کې به د رسنۍ عموما ډېر ښه پروګرامونه جوړول موسیقي به واخندا به وا اوس دا پروګرامونه تاسو همکاران مو څومره جوړي او اجازه یې لري چې خبرې کوي
زه خوشحاله یم په افغانستان کې لکه رسنۍ سره کار وکړم زما رسنۍ په خارج کې ده او په افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي په ټوله کې دلته په خپله باندې دومره محدودیتونه لګېدلي چې هغه اخري خبرونه کوم ډېر څه راڅرګندې دي یوازې یو ځانګړي خبرونه ورته کوي چې او موضوع هم د ځینو وړ باندې هغه هم د موضوع نه چې حساسیت نه وړي نور ټول خبرونه د نارینه او پلاس دي او دغه د فندې چې دې چې موږ یې حساس نه کوو کین نو کوم سری خبرونه نه ګوري نو چې هغه د کومې تعقیبې چې لا افغانستان بهر دی او افری پروګرامونه لري چې په کې څنګه وی پکې خبرونه ګوري او د افغانستان د سمي به خپل لږین کې د لاس ورکړي
بالکل اختر دا اوریدون کې د خنده موسیقي او مدارنګ د داس پروګرامونو غوښتون کې دي چې دوی وخندې خوشاله کړي زګا د خوشاله وختونه دي او نور څنګه پروګرامونه چې موسیقي ډیره برخه وي اوریدون کې په دې وختونو کې ډیره خوخوي مننه مینه لیمچانې تاسو ته راځم تاسو په افغانستان کې خبري علي کړی دا اوس هم موږ سره همکاري یاستي په دغه دومره دوره کې چې خبري علي مو کړی دا کوم پروګرام د ډیر خوخي ده چې همیشه پریزنت کوي هغه کې اوسي او د دې نه علاوه کوم برخه دی په ژورنالیزم کې نه خوخي ده چې هغه کې اوسي
مننه فریده جان ما په افغانستان کې چې تقریبا دولس کلونه ډیر وخت ما کار کړی دی د افغانستان د بیلابیلو رسنیو سره لمړی د کار پایل می هم له د ماشومانو نه البته د نوی ځوانانو د یو پروګرام د پریزنت څخه پایل کړی و چې راته ډیر د خوښي وړ او نوی تجربه و لمړی تجربه او ډیر ورته خوشاله وم هماغه و چې ما ته لار خلاص و ما وکولای چې ډیر تجربه ترلاسه کړم خو په وروستیو کلونو کې مکمل ما سیاسي برخه مخته وړله سیاسي پروګرامونه می مخته لو پریزنت کولو می او ما د خبري برخي ویاند او مو پریزنټر اومه ام تیر حکومت را ته ډیر خو هر پروګرام هم کا سیاسي او کټولنیز او یا هم کا د خبر برخوا خو متاسفانه په اوسنی حکومت کې هم ما یو کال ای نړیوال رسنۍ سره د ټلویزیون په برخه کې د خبرو او د سیاسي برخه کې ما کار وکړ چې ستونزې بیخي ډیر زیاتې او محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېدل او په ډیرو بدو سختو شرایطو کې خبریالانو دنده تر سره کوله چې اصلا زموږ پر ځای یعنی د افغان نجونو میرمنو په ځای کابل څوګوای فکر نکوم چې دوی بلته تاب راوړی وای او دوی بخل کار ته دوام ورکړي خو بیا هم همدا افغان انجینیو میرمنې دي چې په هر حالت کې په هر بدو سختو شرایطو کې دوی کار کوي دریږي خدمت کوي خپل مسلک ته
وفادار دي د ماشومان خبرونه دی یاد کړه هغه وختونه چې وظیفه دې نوی پیل کړي و دا غول ماشون سړی ته ډیر زیات خوندور کوي کنه خفکه ماش دې راته وایي څومره پیسې دا خسته وي څه دې په وکړل
اغه هیڅ کله فریده جان دې ما نه یری ګم په ملي ټلویزیون کې کار کول او زور سره ډیر خوشاله او خوخی دل می سي کار وکم او ماش لاس تر اول او لمړی تجربه هم ما ته په لومړي سر کې ما تقریبا 15000 افغاني معاش درلود د همدغه وظیفې څخه مې، او هغه 15000 په اول وار کې سیمه واخیستلې. ما د سرو زره یو ډیر ښایسته زنجیر او یو ډیر ښایسته ګل سره اخیستې چې تر ډیرو کلونو هغه ما ساتلې او د یادګار په توګه.
بس پیسې واخلې باندې تلای ورکوي. بالکل چینجونی عموما ما ډېرې کتلې دي چې هغه ماشونه واخیستل، بیا به یا ساده بنګړي اخیستل یا د سرو ګوتو به یې اخیستل یا به زنځیر تاسو په رقم اخیستو. مننه اوګی جانې تاسو ته راځم. د لیکوالۍ د لومړي کار په اړه مو راته وایي، شعر مو لومړی لیکلی و، کومه لیکنه مو کړې وه، او اوس هم در سره هغه یاداشت ده که نه؟
لومړی ځای چې ما کار کړی و، ډیر کلونه مخکی اتمان زما د تحصیل کلونه هغه طلایی کلونه و. زه د ببرک کارمل په وخت کې پوهنتون ته تللی وم، د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې پوهنتون نه فارغ شوم. ما ځمکه پیژندنه لوستې، جیو آف ساینس، بیا په یو انسټیټیوټ کې تحقیق په کیهان جیودیزی و کارتوګرافي ریاست کې کار کاوه. هغه وخت هغه کلونه و چې احد مومن فضا ته لاړه او موږ دغه حیرانی فوتوګانو نه باندې کار وکړو. په آسیا میانه ماشینونو کې هلته ټول محصلین چې په کار وګمارل الکانو ته لاړو. نو کله چې رښتیا د اول ماش موږ واخیستو ډیر خوندور و. نو هغه کلونه رښتیا ماماغه چې اول کور دپاره موږ یو میله جوړه کړه، او بیا همداسې ما هم یو زنځیر درلوده چې اوس هغه را سره او یعنی کله چې ته پخپله کار کوي او پخپله بیا همدا معاش اخلي، ما سوچ وکړو چې زما پلار خدای دې وبخښي چې هغه کلونه چې دی استاد و او دومره اولادونه و دغه پیسې چې اخیسته څه رقم به یې مدیریت کوو چې مونږ ورسوي. هغوی ته به مې فکر کوو. هغه وخت زه پوه شوم چې موږ به ډېر تقاضا ګانې درلودې، اما معاش دومره نه یې. ښه کلونه و هغه وخت چې موږ فارغ شوي وو، کار نوی پیل وکړو. بیا وروسته بیا یو 9 کاله مې یونسکو کې کار وکړو. دغه نه وروسته یو 3 کاله علمي غړی وم تدریسات ثانې وزارت معارف کې. بیا لومړنۍ نطاقه د رادیو کلید وم، 4 کاله هلته وم، 3 کاله آریانا کې وم، 4 کاله بیا هنر ادبیات و ملي تلویزیون سره مې کار کوو. بیا هغه نه وروسته زراعتي و مالداري شرکت مې درلوده، د میرمنو دپاره کوپراتیف مې جوړ کړ. بیا مې بزنس ته مخه وکړه. نو تر اوسه پورې همدا شرکت هم لرم. اوس هم میرمنې پکې کار کوي. د بادرنګ ګرینوګونه لرم،
خوشاله شوم چې یوازې اوګی جان دنده چې شعر لیکي یا لیکوالي کوي. نور دومره ډېر کارونه ایسته دي چې اوس ور باندې زه پوه شوم، دې نه زه خبره نه وم. واقعا تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې کله چې یو نجلۍ خپله پیسې ګټي یا یو میرمنه پیسې ګټي، کار کوي، یو کور کې مصرف ورکوي، هغه بیا په دې پوهیږي چې دغه پیسې څومره د کور مصارف پوره کولی شي. بیا زه فکر کوم چې نارینه سره هغه په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي، یوازې د کور په مصرف کې نه چې هغه به پیسې ورکوي یا نارینه سره به لاس ورکوي چې هغه مصارف پوره کړي، بلکې د هغې توقعات یو څه اندازه هغه شرایطو ته په کتو برابرېږي. ځکه هغه درک بیا کوي چې کار کول څومره ستونزمن دي، پیسې ګټل څومره ستونزمن دي، او که چېرته اضافي یا بېزه یې څوک مصرف کړي څومره بیرته درد لري هغه. نو دا یو ډېر ښه ټکی ده که چېرته پلرونه غواړي چې د هغوی راتلونکی کورنۍ برابرې وي او ښې وي، نو هڅه دې وکړي چې تعلیم څومره چې لوړ کیږي په خپلو لورګانو په خپلو خوندو او په کورنیو کې چې څوک د دوی یو چاته چې لاسرسیږي چې همکاري ورسره وکړي چې تحصیل او تعلیم ته لار برابر کړي نو دغه مرسته دې نسبه موي. ستاسو وروستۍ خبرې اورم امینه جانې، تاسو راته وای د کار د نمړې ورځو همدارنګ دا چې اوس لکم ځای مو پیل کړی اوس چیرته رسیدلې؟
مننه فریده جان، ما په 2019 کال کې رسمي سفر پیل کاغم مستقیما نیوز برخه کې او ما ترې زیات شوم ځکه زه په فوندي کې مو ما عمر من سمو او ما ډېر دین مسئولیت په غاړه سیسته او اول کې دې زیات د فشار سره مخ وم او رو رو را بلد شوم اوس ماشاءالله دې څه دې زیات رو دي شوی ما اما کول وختونه کې ما یو راپور جوړ کړی و په خپل فوندي باندې چې موږ یو فون کې خپل جواله وهلې و نو ډیر زیات ورانی وهلې او غوښنه یې ورکړل نو ما په مغې مسلې باندې راپور جوړ کړو چې کومه پیدارې ویلې چې په دې کې راپور جوړ کړو بیا غې ما ته ډیر زیات لوی څه چې په مکتب کې دې ډیر زیات څه ورته مخ کړمار او ورځ پیدارې ته خو څه ما د خوشړلې ځکه یو خدای چې کله کتم زه ډیر زیات بجرات انجلې وم خو ولې دې دې په جنازې کې نه انا چې درې ما نه په دې اړه پوښتنه کوله نو دې ته ځای چې د خپل ځان دفاع کوم د خپل راپور دفاع کوم ما جوړل اخر دا مسله د مرخه شو دی چې موږ یې ساتنګ څه ویلې و دا ورسره دا مسله ورو حل شو خو یو څه چې د دروانی فشار سره مخ کړی وم چې ما به ښه خوب هم نو او هته زما کورنۍ په دې تشويش و چې د انځلې مونږ ته ناکام نه کې په مکتب کې اما که کال ما ته ډیر زیات سخت او ما په کې ډیر جوړاګانی وکړې ډیر رواني فشار سره مخ وم خو ولې یو لوی او مثبت بدلون ادارا ولوچنی و مونږ په خوندي کې بلکې د جلال آباد په ټول خوندي کې وهل بند شول او هر استاد چې و بیا دې د تدریس د لګې مسلمان چیرې وایي چې شاګرد وو هم ناتمن هم باندې کار کوي نو ما وو چې به تا په مطلب کې یو مانه چې څنګه دې ځاتې دارې دلې خو ولې زی اول کې ډیره زیاته ورټلم او ډیره زیاته تهدید کړم په ماغه تهدید او هغه سختي چې ما تیرې کړلې او دومره یو مثبت تبدیل نیولې د خپل ټولنې کې
او دا د دې سبب شو چې د ژورنالیزم لار انتخاب کړو دا اوس په کې کار کوي
لازم ما ډیر زیات مخصوص نه دی لوا د دې لپاره ته وړم تقریبا دوه چې دوه مچې کورونې بچکل خبرونه لیدل د شپې اکثره وخت به آریانا لیدل او د امریکا غږ لیدل نو ما به فکر کاو چې یو څوک پر رسنې کې کار کوي دا به یو معجزه غواړي ما ول کزه و غواړم پر رسنې کار وکم نو باید یو معجزه وشي او زه رسنې وتراشم ما ډېر سخت مبارزه وکړه خپل کورونې سره خپل شوخه ټولنه سره چې بل اخر دغه مقام تور سیګم چې خبريالي وکما او ورسته زه په خپل ټولنه کې خپل کورنۍ ته ځان ثابت کوم چې ما تاسو ته پیښ نشي
ډیر زیاته مننه کور ودانه مینه جانې لتا سی یو کې جانې لتا او علي ما جانې لتا هم درنګ زموږ بل قدر منه ملمنه چې لاړه ملي چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو ورزو د پروګرام په پای کې یو خصه د اختر سندره ورو او لدی دا پروگرام پای ته رسو او ریدونکو تر بل خبرونه خې چاره
وقت میں خرید